السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړي دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوه ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړي دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان ړنګ کړ. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د روټرز اجانس په حواله وروسته له هغه چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیف ته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت وړي، خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس زرو ډېر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې شپږ ویشت میلیونه اوسېدونکي واکس معاینه کړي. دا وروسته تر دې چې په دغه ښار کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د وی سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوند لري. ټولن پوهان سوای
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ ووسی.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم هم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې دیني علماو هم له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د پاکستان د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. دویمه نیمایي د لوبو له میدانه او تاندې څنګې پروګرامونه له یاده مباشه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان څلور نوې پسلو کې وګړي لرنز او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وخت د طالبانو لر بیا رسیدو وروسته شوې ده او پوښتل شوو کسانو ویلي چې ژوند ډیر تریخ دی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې لخوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ هیواد هم له داسې وضعیت سره نه و مخ شوی لکه افغانستان. نوریاس نوري تفصیل در اوروي.
دغه سروې چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته ګالوپ مؤسسې ترسره کړې نتیجه یې ښیي چې د افغانستان څلور نوي سلنه وګړو ویلي چې ژوند یې دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځه ډک انګېرل کېدای شي. د دغه سروې له مخې شپږ نوي سلنه ښځې او دوه نوي سلنې نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې ساري توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هېواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ. مخامخ شوی. د ګالوپ محسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له صفر نه تر لسو پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په څلورو کلونو کې به یې ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوب دغه سروې داسې مهال ترسره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هېواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2010 کال رئیس چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، وروسته برې په خرابېدو وو. د ګالوب د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په سلو کې شپږ نوي ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړي توګه ډېرې هیلمنې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوب په دغه سروې کې ویلي که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هېواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشری مرستندویه ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یو هېواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
و موریدل چې د ګالوب پونوم د وی موسسې د سروې موندنې خي چې په افغانستان کې 4.9% کې وګړي لرانز او کړاوا ډک ژوند لري. د دغه سروې په اړه نوریاس نوري په کابل کې د ذهنیت جوړولو د مرکز لمشر او ټولنپو ډاکټر منصور مجاب سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې آیا د خلکو وضعیت همداسې دی لکه په سروې کې چې یادونه شوی؟
دا سرویگان دیری خیدیم نو پتوله که دی سرم موافقیم، اما اکثر خلق پا دنو سرویگانو که رختیا نواییم پا اصطلاح اغا خبره نکوی. خب پا هر صورت پتوله که دا اغا اجتماعی محدیدتون کم چه پا افغانانو بانده وازه شویدیم او دا کم اداری سیستم چه را منسته شویده او دا دی خلق و ترمند چه پاسله پا اصطلاح را منسته شویده دا طول پا دی بانده تاثیر کرده چه دوی نخواه ووسیگیم او په خپل راتلون که بانده سنگوی به باور ووسیگیم. یعنی یه مثال داده چه وست آلتا میرمنو تا دیره پا که اشاره شویده میرمن دست یو گیله کوی مو به باور ور نیو، با وجود چه مو مور یو خور یو او ده تلن نمایی قشر یو مو بانده باور نکیگی، یعنی مو ده صحنه نیستل کیگی. نو پا دی خاطر دوی دیره پا استلام خطاوی او راتلون که تنا امیده دی. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کېږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت دي چې متوسط لري، یو وخت دي چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه وروستي حالات په اصطلاح چې تونه وي خلک لاس او گریوان دی یا دی فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت ریښتینې دی او دا نور هم ورس په ورس په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځنې کورنۍ ذخیره لریم یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپل دی تصور کوي نو دوی یو نو خپګان د دې په چهره کې ښکاریږي.
ګالوب نړیوال مؤسسې ویل دي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت دومره خراب دی چې تر اوسه پورې لکه چې دې مؤسسې له 2015 کال رئیس په نړۍ کې د هیوادونو د وګړو د وضعیت په اړه سرویګان لړۍ پیل کړې ده، وایي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه مخامخ. دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر اوږد مهاله پورې ونشیندي؟
ګوره زه خو داسې فکر کوم چې شاید موږ په جنټیک باندې تغییر وکړي، په آینده کې به دوی له رواني مشکلاتو سره، حتی له فزیکي مشکلاتو سره، خوارځواکۍ سره، نور د شخړو سره مخامخ کیږي.
په افغانستان
ټولن پور ډاکټر منصور مجابو بشپړه مرکه زموږ په ویبپاڼه کې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو نورو کورنیو مسلو ته وروسته ادامه ورکوو، خو اوس ورځو پاکستان ته. هلته لکه څنګه چې خبر یې سیاسي تحولات د بدلون په حال کې دي، ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه د سیاسي تحولاتو په اړه نوی دریز اعلان کړي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ استودیو کې را سره دی. کاکړ صاحب، ستړي مشي، اوریدونکو ته د نوو تحولاتو په اړه څه وایي؟
مننه. تحولات داسې وي چې د پاکستان ستر محکمې اوریدنه کړې ده، او په دې اوریدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو، هغو دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اوریدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي، او ستر قاضي او سره نور چې کوم قاضیانو هغه د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې دولس بجو پورې د پاکستان ته په وخت دغه ځنډه ودی ده، نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دی رسیدلې.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولای چې په اورس کې خپل پریکړه واوروي؟
یو خدا دې چې وضعیت ډیر پیچلې دي. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده، او احتیاط کوي چې په داسې طریقه گاونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه، یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا دی چې ډیره خبرې وي په پاکستان کې، بیا داسې هم وي په پخوا کې د دلسوی د څکل ستره محکمه د غسی او قضیه اوري، نو په کې ځینې سیاسي د غم چې په ځنډ کې باسي او خبره د ځنډ ښکار شي. نو ډیره کیسې دي په کې، خیر دا خبر اوس ګوره ترڅو پوری دوام وکړي چې همدغه به روان وي او دوی به یو نتیجې ته رسي.
د صدر اعظم عمران خان کابینه هم پاشل سوی ده، فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشره منځ ته شي په پاکستان کې؟
تشوار لمخره منځ ته سوی ده، ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلی دا وخت کار نه کوي. کابینه لکه تاسو پاشل سوی ده، یوازې یواره د پاکستان یو اداره د کابینټ د غورتوي دغه لخوا ځخه دا ویل سي وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې سوی، لمړی وزیر نه دی پاتې سوی. ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه ترڅو پوری یو موقتی حکومت ټاکل کیږي د وزیر اعظم دی. نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین لپاره هم له یو تش سر مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه معلومات راکول.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
سر is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
بیرته د افغانستان مسئلو ته راستنی گو. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو لخوا د جنو د خوانځيو پرانستا یو کلیدي ازموینه بولی.
د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو بندیز پاړې وخلونې دي. اغلی اميري د ترکیه لچ ار ټي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځيو پرانستل سم پریکړه بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځيو پرانستل ورته پر ځای پریکړه کوي، او دا د افغانانو غوښتنه هم ده چې جنونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي. ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان همشته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خواله شپږم ټولګي پورته د جنو د خونځو د بندیدو پریکړه ډیره مایوسونکې بولی او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوی که طالبان د نړیوالو غوښتنی ونه منی پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په درویشتمه د ټولو خوانزو د پرانستل کېدو په اړه خپل ژمنه تر پښو لاندې کړه او شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خوانزو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سخت غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللې ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د خوانزیو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هغه لحظه او په هغه ورځ به د هیواد ټولې خوانزي پرانستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت د سیار وخت خوانزیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول خوانزي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې خوانزیو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانزي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
په بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچات کړی. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده په اړه وایي:
بلې، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولین بلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ صاحب نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په بلخ کې د ابوذر غفاري دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي د لوبو له میدانه او تاند څنګ اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو سپام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
امام زاده یحیی لوبډلې د سرپل د سرتاسری لیک اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د سرپل سرتاسری لیک فوټبال سیالي چې له دوه میاشتو راهیسې د دوه ویشت لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، د امام زاده یحیی لوبډلې په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د فدراسیون په وینا د دغه لیک په پایلوبه کې امام زاده یحیی او حقیقت لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې په پایله کې یو پر صفر د یحیی لوبډله بریا ته ورسېده. په دې سیالیو کې د امام زاده یحیی لوبډلې لوبغاړی سید مهدی بلخي د نهو ګولونو په وهلو سره غوره ګول وهونکی ونومول شو. د دې سیالیو هدف د افغانستان د زونونو اتلولۍ لیک ته لاره موندنه ده چې ژر به پیل شي. د حیدر قرار لوبډلې د غزنی د فوټسال مولا علي کپ دویم پړاو سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د اتو ولسوالیو د شپاړس لوبډلو په ګډون د کپ میاشتې په یوویشتمه په څلورو ګروپونو کې پیل شوې وي چې د حیدر قرار لوبډلې په بریا سره تېره ورځ پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د دې سیالیو پایلوبي ته د حیدر قرار او قرباغ د ستورو لوبډلو لاره ومونده چې په پای کې حیدر قرار لوبډلې خپل سیال ته د څلور په صفر په توپیر ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې وګټه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ دریو 500 ورځې لوبلړۍ ورسره استرالیا د ورلد کپ په سوپر لیگ کې له افغانستان نه مخکې شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لبخې د استرالیا او پاکستان ترمنځ دریو 500 ورځې سیالي لړۍ دوه یو په وړاندې د پاکستان په ګټه پای ته ورسیده، او لدی سره پاکستان له لسم مقام نه اتم او استرالیا له پنځم نه څلورم مقام ته پورته شو. افغانستان له دې وړاندې د ورلد کپ په سوپر لیگ کې د اویا نمبر په درلودلو سره څلورم مقام درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دلته به واورئ چې د نجونو د خوندزیو بندې دروازې ورستربلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکي وایي طالبان ورسره سیاسي چلن کوي. دوی وایي دوه کال کېږي چې لزده کړو به برخې دي مخکې د کورونا وایروس له کبله، او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو خوندزي نه دي تړلې بلکې زندولې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سکل انجنیرو زکون کو د نوی خوانیس کال د زنګ د کړنګېدو پر ځای د خوانځو د دروازو د بندېدو او لزدکرو د بیبرخې کېدو د ګواخ خبر واورید. بهاره د سلګونو هوز د کونکو لړدلې د چې له خوانځي د فرغېدو او په هنتون ته د تلو اله درلوده. هغه د وکاله مخ کې د کابل خر د رخصانی لیسې د یو لسم ټولګیز د کونکو و چې د کورونا وایروس په خبرېدو سره د سلګونو نورو د کونکو په شان د درسونو له دوامه پاتیسوه. بهارا وایي د کرونا وایروس په کمیدو سره سکل د خوندي پایل ته ډیره هیله منده وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوندیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو خوانځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو په تلونو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړي توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکي ضربه وهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږ کال د کابل ښار په مریم لیسه کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل سوې.
لسم ټولګي کې وم چې کورونا وایروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخلیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانیدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړي ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلې پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت چې د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هغه ورځ د هیواد د نجونو ټول مکاتب لوم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د خوانځیو کال لپایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو خوانځیو ته پرتګ د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو د پریکړې د ډېره نجونو زده کوونکو لسترګو خې توی کړې، او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پریکړې په کور دننه او په ریواله کچ خبرګونونه راپارولې دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې لښپګم ټولګیو پورته د انجنونو د خوانځیو د بندېدو لامل دا خودلای و چې د خوانځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو انجنونو زده کوونکي وایي د دوی د خوانځي جامې تورې او ټکرای سپین دی، ساده دي او هیڅ ستونزه نه لري، او نه هم په اسلامي شریعت کې د انجنونو زده کړو لباس لپاره کوم رنگ مشخص سوای، بلکې د دوی خبره اسلام د ښځو او نارینه وو پر تعلیم ټینګار کړای دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلن او لنړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولی، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
زما
زما بریاوي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. د دغه ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروفه دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بند کړي، کنه قانوني چلن به ورسره کیږي.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښ پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریب ځمکه کوکنار کرلی وای، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل وړې دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړی و در خاورې بلانې کړي و چې سړی به ورته رالی پټکي هغه به په سړی نه نیسي پر خرڅ به کړل، هغه به په غلاس غلوله. هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت هغه مرزګي ته وړلی سي، ارزګي ته خرڅولی سي، په خوا چې په 10,000 خرڅېدل اوس په لک پې خرڅېږي. ارو دا غزم رسول دی بل وصول لرونه وروره وبو وچ سواله نور دا وچکلی دا بیا مساش کلی دا غونه وصول ندی کړي لکه په خوا چک په خوا غوټ ولول طالبان و شیل نه غواړي پکت خبر دای د حکومت د سینې وځ دادی وځ د مال کونو ټولول دی پر رسیدلی وای د بیا نیم دینې غلاونه بازار یو خپل باندې دینې وړل کې دی په کوټ دینې رسولي وای رسولي کړي دینې وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یعنی چې موږ دا شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وکړو، بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی چې موږ دا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک دې دانی شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډیر خوشاله یو. نو د ځوانان د ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی وو میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې لامل د تاریاکو بې ورس تربلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالی د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تاریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تاریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه
ازادي راډیو ته دا پیغام درځم چې د هلمند ولایت د مخاطب ولسوالۍ سره اړیکه کې وځي دا چې دغه د طالبان کې دغه تاریخ باندې ځوانان زړه کشران ټول په دې نشو باندې رسوله. وسلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت کې نیولې ده. د ټولو کندهاران او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرېږدي.
تاسو
څنګه
یاست؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ڈیور کارکون کو سب ڈیرا ڈیرا منانا کوم خوشاله دی وسی انشه دی وسی او روجر عزیز دا دروجی نیم ثواب زد رادیو د کارکونو نیم ثواب ور بخشم چې داز ما شي نشریات اعلانات ورکی ما کرلیت ننرم زما یو به ما یو په خاص یو پینوسی جمع کم هغه ما ستای سره تماس نیولی او زه ډیر ډیر رادیو تعقیبوم او زه ډیر خوشحاله یم چې ستای سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
اوریدونکو دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شولې. وړاندې درته دوه اونیز خبرونه لرو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګه خورازي په پایل کې لاند خبرونه وورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست وایي افغانان لیواله دي چې ژر انجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. وست نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې وکړې. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د غزند لپاره وخت مشخص نکړ. بلورته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې ښوونځیو زمينه برابر کړي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابو ذر غفاری دارالعلوم کې غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوې انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمې هم نن د سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې خپل وروستۍ پریکړه به سبا اوروي. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر مندل کې د وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو انزورونو لمخې لزینو مندل شوو جسدونو ښکاری چې لاسونه تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسیې ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو وتل، دغه مړي کفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې 25 میلیونه اوسیدونکي معاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولی او یا هم زموږ نور راپورونه ولولی، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ازادي رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کولای شئ. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې هم تان د سانګې له یاده مباسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ اونې ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله د چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو ګټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې پخوانی توپ وهونکې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیرونې مهمې ورزشي پیښې.
ټاکل شوی چې دروان اپریل پر 12مه 12مه او 14مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالیو کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2020 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالیو لپاره سفر کړی و او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل شوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل شوې چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګاګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشاره سره چې ویل کېږي پروژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې پروژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امر دل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1998 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,244 او 2 اتیا یو ورځنیو لوبو کې 2,300 اتیا منډې کړې دي. خغلی گراهام ل 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په ویلابلو برخو کې دروزون کې پټوګه دند تر سره کړی دا ل دې ورسته د 4 کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکی روزون کې دند پر مخ وړی دا د گراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځې افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربی اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټینګ په برخه کې د روزنې دند پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تک ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تک پروژه هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لړن غږیز پیغام راستولې.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخې پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. تاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده، کولای شي چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي. په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نوې ځوانانو د ملي لوبډلې او غړې د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ منې کوټي وهلې او دا مې شړه په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا د سه کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څو نازې د ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار د مولي را خو سفر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه چې ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کې کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې د شیرانو لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو ښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی او چې د خپل شخصي او لوبي ژوند پاړې معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پاتې رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوي څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. ف فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هرڅه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصد خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصد ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پاره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ دی ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
ستنیم شپو پوی خدوا پایم ما مات خاپیرو جامی آغوستی په هوایم هر څو کلخ پلا زان و رکاو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستم درو یک زارا یا سما دمینه دستم درو پرین دی چورک بشما فلارا مال تو پرین دی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یو دی قربان شم کاش چشم انار در تار مان چه دی در مان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زماده زرد سویر و بافتارا بریم شی زماده زرد سویر شما فلارا مالا دعا پرین دی چی ورک بشما فلارا